کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي بې وزلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې طالبانو په دولتي او غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. له دوو کلونو زیات موده کېږي چې د ښځو پر دغه کار بندیز لګول سوی او له دې سره په لورو پرتو سیمو کې د مرستې رسونې چارې هم اغېزمنې سوي، په ځانګړي ډول په ژمي کې. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی کال مخکې راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو دغه بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې شاوخوا یو میلیارد ډالره زیان اړوي. خو یوه نوې څېړنه چې په روانه جنوري میاشت کې خپره شوې ښیي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دې هېواد اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالره زیان رسوي. دغه څېړنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ارکانسن پوهنتون د پروفیسر هری انتونی پترینوس، د نړیوال بانک د زده کړو برخې د کارپو راجا بنتاوید کتان او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پوه رفیع الدین نجیم په همکاري سوي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو زیات اغیز د عامو خلکو تر ډیره ښځو او نجونو پر ژوند پرېوتی دی. د کندهار یوه اوسیدونکې چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته ویلي چې په یوه خیمه کې ژوند کوي او د ژمي سړو یې ژوند تریخ کړی دی.
وګوره دا زمش کورونه دي، دغه زمش زندگی ده. وګوره دا شپې جری ما پلار په داس په نظر اخته دي خټه کې وروره تور تا. وګوره دا زمش کورونه دي، زمش خیمه دي تور تا. می سره نو حکومت کوم کوي نه بل دغه را سره کې وروره مش وجو ته جن اس مش ماشمان وجو ته جدي تو په خدا کې دا ګولې ډوډۍ وسله ریا سر پناله وروره ماجت مو ټوک ټوک دی په دغه کې زمش نارینه ولار دل منزونه کوي او داسونه کوي. باران دی وس ټوله خیمه را باندې ساتې دغه نه ځای نه پکشي کې و چې مش یا پکشي کې کښین یا پکشي کې ولار سو کښنیان مو د ټوله ورځ میمنال لڅ پښې لڅ غوژونه لدونې شې ولا کلرو چې موږ یاد دیر په شو کې
څه کم درنیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکېل بیا ټینګولو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو بنسټونو مرستې کمې سوې او یوازې لږ شمیر نړیوال بنسټونه په دغه هیواد کې د مرستې رسونې چارې سنبالوي. هر کال د ژمي پر مهال د سړې هوا، طوفانونو، واورې، بارانونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي. نه د څرګنده پر افغانستان واکمن طالبان چې واکمني یې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه ده پیژندل سوي پر نورو کومو محدودیتونو غور کوي چې تر ډیره نجونې او ښځې یې درنه بیه پرې کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تېره میاشت د خپل ماموریت د ختمېدو پر مهال ویلي وو طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې د لګول سویو بندیزونو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري. همدا اوس د افغانستان په زیاتو برخو کې هوا سړه ده، بیکاری او بیوزلي ده او د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اوریدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار مومند یم، د ننګرهار د ګورسی څخه. محترم زمونږ په کلی کې خو د ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز دی، د غونډې ولسوالۍ په سطحه، او ګوشت هغه ولسوالۍ ده چې د خار څخه ډېره لرې پرته سیمه کې ده او تقریبا په سپره نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته ده. روغتیایي خدمات بیخي شته نه دي. یو کلینیک موجود دی او هغه کلینیک کې خدمات کم دي، لومړني اساسي خدمات نشته دي. او خاص کر زمونږ یو سیمه چې د کوزی او بربیلی په نامه دوه کلی تقریبا 6000 کورنۍ لري او نفوس هم غالبا چې ډیر زیات نفوس لري کنه، نو دوی لپاره هیڅ روغتیایي کلینیک نشته دی. حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دی. هم جوار ولسوالۍ بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک شته دی. زمونږ د دې دوه کلو ناروغان هماغه کلینیک ته د تداوی دپاره ځي، خو هغه کلینیک کې مشکل د دوایانو دی چې دوایانې بیخي شته نه دی. پکې په همدې اوس ساړه ژمي کې ناروغیانې لګېدلې دي، زکام دی، سردردی ده، د هډوکو دردونه دي وغیره وغیره نور ناروغۍ دي، او خاص کر د ماشومانو ناروغۍ زیاتې شوې دي. اړوند مسؤلینو باندې مې غږ دی چې زمونږ په دې سیمې لپاره یو کلینیک منظور کړي، ځکه ډېر لوی ولس پروت دی او داسې یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کړي او رښتینی او معنا لرونکي خدمات وړاندې کړي. داسې نه چې کلینیک وي، ودانی وي، پرسونل وي او بیا پکې دوایانې نه وي. اړوند مسؤلین زمونږ غږ اوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا دادی ریڈیو ټول قدرمن اوریدونکو ټول کارکونکو ته ځانګړی سلام کوم. هیله جوړ غیاست ما دا وښتنه ده چې د علمان ولایت نوزاد ولسوالۍ چې کوم د افغان میسیم خدیه ولاړې دي دونه بې کیفیته دي چې هېڅ رقم خو نیټ کار نه بر کوي، حتی ساده کلمه خبرې هم کار نه بر کوي. ما دا وښتنه د مسؤلینو څه ده چې د غزموږ خدیه دلته یو پایه یا دوې نورې د ماما کاري زبرنګ په ساحه کې ودرئ، دغه ځاګۍ ډېر د خدو د خدمت څخه خلاص. السلام به احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم بده خبرونه که د بوس کلا ته اندیشنې پیدا شوې دي چې باید ژر غم وخوړل شي.
هلته چې ما ولیدله کلا ډېره لوړه ده او شاوخوا ټول اورو یا د اوبو لارې په دغه شش پر شاوخوا باندې راتللی شي.
په افغانستان کې د ناول لوستونکي زیات شوي،
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کېږي. ډېر څه ترې زده کوم.
شاعر حمیم جلال سیوی:
غزل معمولا ډیر زیات د احساسات په وضعیت کې د انسان اړه لري.
د هنري عکسونو له اصولو سره مو میرویس رسولی آشنا کوي.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نه مساوي برخو وویشي.
او دا به هم واوري چې د پېښور عالی محکمې د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د دوو میاشتو نورو د اوسېدو موده تمدید کړي.
هیله من یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لکه اوږدمهاله کښې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
د افغانستان د تاریخ د یوې خورا ارزښتمنې آبدې ړنګېدو ته اندېښنې پیدا شوې دي د بست کلا ته. مخکې تر دې چې دا اندېښنې درسره شریکې کړم، د بست کلا په اړه حسین احمدزی راپور لري.
بست کلا د هلمند او ارغنداب سیندونو له تقاطع سره پرته ده. د دې کلا د جوړېدو کره نېټه نه ده معلومه، خو د ځینو تاریخ پوهانو په باور دا کلا له میلاد څخه مخکې د اخوانشیانو په دوره کې چې له میلاد د مخکې له 1550 تر 1330 پورې واکمن وو، د یوې دفاعي کلا په توګه ودانه شوه. وروسته د بست کلا د ساسانیانو د واکمنۍ پر مهال یوه مهمه سیمه وه. ساسانیان له 2040 میلادي تر 1450 میلادي کلونو پورې واکمنان وو. د ساسانیانو په وخت د بست کلا د یوه مهم نظامي مرکز تر څنګ د یوه مهم تجارتي مرکز په توګه پراخه شوه. د اسلامي فتواتو په لومړیو کې د بست کلا د خپل نظامي او تجارتي اهمیت له امله مهم ځای ګڼل کېده. په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو سره د بست د کلا سیمه د غزنویانو او غوریانو په وخت ډیره وده وکړه. د بست کلا د پیړیو په اوږدو د تاریخ او کلتور د رازونو زیرمه ده. دا کلا نه یوازې د هلمند خلکو لپاره نه، د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث دی چې د ځانګړي استقامت او ښکلا له امله سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي.
په دې وروستیو کې د بست کلا ته ورغلي یو شمېر سیلانیان د کلا دروازې ته اندېښنه څرګندوي. له دې ډلې لیکوال او فرهنګ پال غنی حسن د بست کلا د وضعیت په اړه خپله اندېښنه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې شریکه کړې ده. هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 25 سانتي متره په اندازه کیندل شوې ده. په ژمي کې د بارانونو او هلته د اوبو د راټولېدو له امله د دروازې د نړېدو خطر له دې سره زیاتېږي. ښاغلي حسن پوښتنه کړې که دغه کیندنې د دروازې د ساتنې یا حفاظت په خاطر پیل شوې وي، نو ولې دغه کار درېدلی او سر ته نه دی رسېدلی؟ د همدې موضوع د لا روښانتیا لپاره صادق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړې او په پیل کې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بست کلا د دې هېواد ډېر بډایه تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بېلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په جنوبي زون لودیز ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتر په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا شتون لري چې خپله د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یوه بېلګه ګڼلی شو. بوس کلا پاسل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېره مخکې جوړه شوې ده او بیا پاته شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. وروستي نظریات دا دي چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپله د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو په وختو کې د دې تاسیس شوې ده یا جوړښت شوې ده. خو داسې معلومیږي چې کلا په اصل کې ډېر پخوانی لوري تاریخ لري چې تر میلاد مخکې وي.
تاسو په دې وروستیو کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. مهرباني وکړئ ووایاست چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کومې ستونزې او نښې نښانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپله له نږدې مې دا کلا ولیدله، ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا تر څنګ د کوم ششک چې دی دې ته شاوخوا تقریبا د 40 سانتي په شاوخوا کې مځکه کیندل شوې ده او ممکن دا ځکه کیندل شوې چې دا منظمه او تقریبا د 40 سانتي ژوروالی او 1.5 متر بروالی او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایې ته یا دغه محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا دا ځکه کیندل شوې ده.
تاسو په خپله لیکنه کې یادونه کړې وه چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متره کیندنې سوي دي. ستاسو په نظر دا کار د طبیعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنې دي؟
داسې د ځایي اوسېدونکو داسې وویل چې دغه خپله اوسنۍ ادارې اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې دغه مځکه ورته وکیندله تر څو ورته پخیه کې، خو لا هم کار نه دی ورباندې شروع سوی. نو اندېښنه دغه ده، ویره دا ده چې هسې نه چې دغه بارانونه او دغه اوسنۍ ژمی او دغه بارانونه او یا هم هلته چې ما ولیدله د دې کلا کلا ډېره لوړه ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه شش پر شاوخوا باندې دغه اوبه راتللی سي او دلته درېدلی سي، او کله چې اوبه دلته ودرېږي د دې شش و پایې ته نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه شش کړي چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماري اړوند باندې چې بحث کېږي بیا به له بده مرغه نه دغه معماري او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخی قدامت ولرو، ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسی که مخه ونه نیول سی.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سوي وي، ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوې ده؟ د دې د نه بشپړېدو تر شا کوم عوامل شته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت دی، مکلفیت دی، تر څو په خپله وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله پخه کړي او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای ته راخلاصې دي یا دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته، دا ډېره مهمه ده چې مخه ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکړو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدی او ډېر خواشینی سلو په دې باندې. که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي نو سکو ته دې درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې سکو لپاره خپل افغانستان لپاره ډېره مهمه ده، او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسي له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي ابداتو ته په خاص ډول افغانستان او د یونسکو په لړ کې دغه هم سخت ده. کلا ډېره مهمه ده، ارزښت لري.
له لیکوال او فرهنګپال غني حسن سره مو د صادق رښتینې مرکه اورېده. د بوس کلا دروازه په نړۍ کې د ځینو راپورونو له مخې تر ټولو زړه برداره دروازه ده. د پتی خان بړیس ته نقل په مشهور ناره کې هم دغه دروازه یادیږي چې وایي کجوی دی کلابوس دروازې دی پر یوه پتی خان وزي پر دابلې د مور سوی ناری دی.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
په افغانستان کې شمیر کتاب پلورونکي وایي د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینهوال لري او خلک یې غواړي. یو شمیر ځوانان هم وایي ناول لوستل یې خوښي شي ځکه تلوسه لري او په خبره یې د ناول د کرکټرونو د ژوند له تجربو سره آشنا کیږي. په افغانستان کې د ناولونو د لوستونکو د مینهوالو زیاتېدو ته یو شمیر کیسه لیکوال خوشحاله دي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وږم، سندلۍ، د شمی رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنګینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي ناولونه یې ډېر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختور په نور ویني، کم بختور په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یوه تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده، دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، کنه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، کنه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولی شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، کنه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمېنې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښېږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د مودې ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځم نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتما ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمیر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینهوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک آزادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات لیلی خصوصي دي، بیا بل خصوص د جمعې په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي، ځکه دغې برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې په ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه که دکاندار وي، که محصل وي، که دهقان وي، یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله زواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرل، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نور نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینهوال لري. ښاغلي زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې یا په بس کې سفر کوي وینې چې اکثره خلک کتابونه په لاس کې وي ناولونه وي لولي او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډېر عام و. خو دا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلي دي چې ناولونه ولولي دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي او د انسان تخیل، تفکر، منطقي استدلال، عواطف دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کره کتونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلۍ غږ او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لویې ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یوه لاتیني کلمه ده چې د نوي یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او اتلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسني ناول بڼه خپله کړه او بیا په نولسمه او شلمه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو لکه تاریخي، ساینسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو. مخکې په افغانستان کې ایراني پولیسي ناولونه ډېر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دري ته ژباړل کېدل. خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډېر شمېر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمېر یې ښه وځلېدل. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولی او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي چې د یو شمېر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمېر سره داستاني آثار هم پکې شامل دي.
ناول هغه ادبي ژانر دی چې له پیړیو راهیسې مختلف پرمختګونه او تغیرات تجربه کړي دي. په لومړیو کې ناولونه یا اوسنیو ناولونو ته ورته کیسې خلکو شفاهي روایت کولې. د ناول اصلي ریشې په لرغونو یونان او روم کې موندل کیږي. د هومر اثر او دیسا او د ګلګامش حماسه لومړنی ناول ډول کیسې ګڼل کیږي. په منځنیو پیړیو کې بیا رومانسي کیسې او مذهبي حکایتونه داسې بیان شوي چې ګڼ عناصر یې معاصر ناول ته ورته دي. پنځلسمه پیړۍ د رنسانس دوره د ناول د رښتینی پرمختګ دوره وه. د وخت په تیریدو سره ورو ورو په ناولونو کې انساني ژوند او ټولنیزې چارې په حقیقي ډول انځور شوې او بیا ناولونه د موضوعاتو له مخې په بیلابیلو ډولونو وویشل شول. په شلمه پیړۍ کې په ناول کې رواني فلسفي موضوعات زیات شول. په وروستیو کې په ناولونو کې د رواني اړخونو انځورونه ډېر تر سترګو کیږي. البته د ژوند له پرمختګ سره نویو وسایلو هم ناول ته لاره کړې ده. یو شمېر نقادان ناول د انسان د فکر او ټولنیز شعور د ودې کیسه ګڼي چې په افسانو پیل شوی، ریالیزم یې خپل کړی او د سمبول په مرسته یې ژور رواني اړخونه راسپړلي دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. غزل څنګه لیکل کیږي؟ له شاعر حمیم جلال زی څخه به واورو چې غزل څنګه لیکل کیږي او له دوی به دا هم واورو چې د غزل لیکلو خپله تجربه را سره شریک کړي.
ډیر وخت مې د غزل لومړی بیت مې په ذهن کې وي، جوړ وي، لیکلې مې وي، خو بیا ډیر وخت کیږي چې نور ورپسنه لیکل کیږي. کله کله کینم قصدن کینم یو څه لیکم، بیا یې رنګم، بیا یې ولیکم، بیا یې رنګم، کلمات بدل کم، مفهوم بدل کم، تشبیه و استعاره بدل کم، نه ډیر بدلونونه فکر اولمه سی بل اخره یو چی تری جوړ سی. غزل معمولا ډیر زیات په د احساسات او په وضعیت پسې د انسان اړه لري. ټول شعر انداز ده، شعر خپل د احساساتو ژبه ده، موږ احساسات راخلو کلماتو کې یا چې وو دی نور سره شریکو. ایما تجربه دا ده که یو څوک له خپلو احساساتو سره په ژوره توګه تړاو ولري او عمیق تړاو ورسره ولري، نو بیا په هغه صورت کې کولای شي چې خپل احساسات اسانه هم بیان کړي، کلمات ورته اسانه پیدا کړي. خو که احساسات ګډوډ یا مبهم وي نو بیا د کلماتو موندل هم ستونزمن کېږي. همدا خبره داسې کله ناکله د انسانان د شاعرانو په شعر کې یوه داسې دوره راځي چې د جمود دوره یې شعر نشي لیکلی، ډېر وخت همداسې پاتې کېږي.
اوس هم د ښاغلي جلال ضیا او غزل د روی په شخ
زړه می غرزی خود رضا ایدا سیدل کچ نوی، سترګه هغه دی فکلا ایدا سیدل کچ نوی، زوروی می مگر بیا هم دا عادت زما خوخ دی، ان خپشی پر سبای دا سیدل کچ نوی، مینا دی زاین شرو د خدای خبر چ زی بچرته، هغه بل انتهای دا سیدل کچ نوی، ما ویریګه مسلمان ما شقنی ول پغیخ کی گناہ ہمشی گناہی دا سی دل کچنوی، ستا پتک لدغ خارا سما زر خراب ندائی، سپوگمی خکاری خورنائی دا سی دل کچنوی، ما تا سوال دے پیدا شوی دا ہمیم دا چا لزیده، چی خپا ہم بخندائی دا سی دل کچنوی.
لحمیم جلال زی څخه مننه چې دا شعر په خپل شخ په دې خبرونه ولوراوه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري،
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري،
شاکس همغه دی چې سره ته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نه وي، نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې سره لري؟ د تخنیک له پرمختګ سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي، نو عکاسي ته ورلمخه باید فکر وکړو، که نه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو ترې انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکي برخې د مسؤل میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسی په چک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري. د عکاسی د اصولو په اړه بله شاغلي رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نه مساوي برخو وویشي، مثلا یو منظره ویني په نه مساوي دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نه برخی
او
هر برخه باید لبل برخ سره یو شی وي،
یو شی وي د دوا افقی او دوا عمودی کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نه هوښیانو کې څو شان باید اصلي
ګوره،
مطلب مو دا دی،
د مطلب مو دا رس یو منظره سی ویني، تاسو باید درې خط دوا خطا داسې وباسي، دوا خطا داسې، یعنی
دا عمودي دوا افقي
او او دا په نه
برخو تقسیم
برخو تقسیم کی، او هغه کرخه سی هغه سی بل دغه کی قطه کی مثلا کلاسیا ایلاند چاپلاسیا دغه کی هغه مهم شی اوږه یو کی راولي،
دا د تقاطع په هغه مهم شی راغلی،
وو باید هغه شی هغه زیاتره عکسو کی باید هغه اوږه یو کی راسي.
او دا جالب فرمول ده، او بل څلار شوونه پرې برخه کی عکسان کی،
یعنی لیډینګ لاینز یا لارخود کرخه طبیعی کرخه، مثلا لکه لاره سندونه کټاره یا سوری، دی لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیایي،
یعنی پرې شک نشته چې یو عکس کې خو ځینو شیانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څرنګه چې دلته اشاره ورته کوي، یعنی ځینې شیان لکه لاره او لکه سیوری دا ډېر مهم دی.
او مثلا ته وینې دا مطلب دا رسې دغه ته سګورې لاره ده، دا لاره هغه مهم شی ته خواته ځي، یعنی د تا سترګې دا لاره سره مهم تعقیبوي. یا دې مثلا د غرو اغه
کمانون
سی دی اغه مثلا یو چرته یو کله زائد کله د غرد او دغه د التی بی، یا مثلا په کورونه کټاری دی سه کټاری زی او د ایتاسترګي او خه دغه کټاری زی اغه جکس خدمیږي التی وخه ونه ده یا پښو ده.
او یعنی او بخشه، یعنی د کټاری اخره باید یو دم پاکس نه وي قطع شوی،
یو
شی باید
نه کدی سی مګرم اخ جا، یعنی کله راځي، یعنی کټاروسی دغه کی د دلیدو لیدونکو سترګي او خطبې.
او یعنی دا حرکت ورکوي،
حرکت ورکوي او سین او د شانس دی غو نه
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه، کنه پاکس کی کسان د متوازی کړل چې دوا عمودی او دوا افقی خط باید ویستل شي. لدی پرته څه تناسب پاکس کی پکاره؟
تناسب بل دا د څه یو سیمتری پاکس کې کده سی وی بعضی وخت یو تاسو عکس ته یو چوکاټ جوړ کړئ، مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولې، له کړکۍ نه سی عکس اخلئ، مثلا کړکۍ په کې راسي او د کړکۍ شاته منظرې د ښکلې راسي، یا دروازه، یا مثلا عکس د ښکلې ونه اخلئ، ته د نورو پانو شاته ګوري، او مثلا چارګرد پانو مابینه عکس اخلئ، چې دا چارګرد شاوخوا د ونه پانی راسي، دا دام ډېر یو دغه د کومکي.
نو دلته د تناسب خبره څه شی ده؟
تناسب دا رسي تا شی په چوکاټ کې راولې، او جالب راځي چې په چوکاټ کې
سم یو چوکاټ په بل چوکاټ کې تل تناسب مطلب دی، په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی ستاسو،
یعنی په خپل تصویر کې، یعنی چوکاټ هغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ، یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي، یا وغار نه عکس اخلي مثلا.
او د سکسونه ډیر زیات شوم چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي، لیو هغه دروازه یو کم معلومی شو، بیا ورسته دی لکه عکس دی په چوکاټ کې شي، د کوټې په دیوال باندې د سیاو شای،
یو
تناسب پکې پیدا کړي. په دې اکاسان یو بل خبره هم دا کوي، باید لاکس نه منفی فضا لري. کوم منفی فضا نه مطلب شي؟
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خرسي ووسی، دل خطر هغه عکسو ته دغه وایي مینیموم، هغه ته مینیمالیزم، یعنی یو عکس داسې اخلي، دلته مثلا یو وړکی کور د سیند غاړې ده، او شاته یې بهر ده، او پاس خالی ده، او دغه عکس دغه کور چې ده په حساب مهم شی ده، او شاته سې اسمان ګوري هغه خالی ده، یعنی تا توجه د کورت جلبوي، او دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایي، سه دا میو سټایل دی عکاسې ده، چې بعضی عکاسان اخلي دم،
یعنی او بخش، یعنی منفی فضا مطلب لاغه شانو په یو عکس کې دي چې د اصلي عکس، یعنی اصلي فوکس په غمن نه وي،
نه وي زیاتره خالی شي، مثلا هیڅ چیل ته نسته، مثلا
لکه اسمان،
لکه اسمان، لکه دیوار سدا،
او سپین دیوال دی،
سپین دیوال دی، دلته مثلا ورکه بل شي ده، مثلا دا پښو عکس ده او سپین دیوال ده، مګم نو شانل ته نيسته توجه جذب نكي.
رسولي سپتا سویل سي کله ناکله دا خالی فضا منفي فضا مهمه وي، او کله مهمه نه وي، څو وخت مهمه وي، څو وخت نه وي مهمه.
دا ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده، او دغه ټوک سي غواړي د مینیمال سټایل اکثره وخت لري، او دغه وخت کې نو ښکاري، نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد داسې الته لګزره بیروباري، مثلا یو شی هیڅ دغه نسته، مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي، مثلا یو سړی مثلا لاکس تیریږي، یا نیم موټر ده مثلا، یا داسې شان دغه وخت کې هغه منفي څنګه معنا نه لري او بدکاري.
خواغا سم پتا سالت خو منفی اسم ډکښوي وینو
ډکښې مکم التته هغه د تا مهم شای سي غوړ لغون عکس واخلې هغه داستان سي ته د عکس غوړې سي جوړ کې هغه لبای نوړي تاسو رګه خواته وړي منی موټر مثلا التا اټس په دغه سکي
ده مانانه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه هغه فرمولا مباسه کو چې دوا او موجي او درې افقي خطي په واسه پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب پکار نه دی
همدغه مسو ویلې وو همشه ماغه مهم شی په دغه
تقاطو
کې باید راسي یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري ماغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید لدی تقاطو د باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسول څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د پېښور علي محکمې له سلو څخه د زیات افغان هنرمندانو او سندرغاړو د جبري شړلو د مخنیوي امر د جنوري په لسمه صادر کړ چې په پاکستان کې سیاسي پناه غوښته ده. محکمې د پاکستان فدرالي حکومت ته لارښوونه کړې چې د دوو میاشتو په اوږدو کې د دوی د پناه غوښتنو د غوښتنلیکونو په اړه پریکړه وکړي او له امنیتي ادارو څخه یې غوښتي دي چې په دې موده کې هنرمندانو ته څه ونه وایي. په پېښور کې افغان هنرمندانو د دې پریکړې هرکلی کړی خو اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې دوې میاشتې لنډ مهلت دی، ستونزې به یې هوارې نشي. تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې یوې محکمې د شاوخوا دوو میاشتو لپاره د بې اسناد افغان سندرغاړو هنرمندانو د ستنولو پریکړه ځنډولې ده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې محکمې جمعه چارواکو ته امر کړی تر هغې چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نه وي شوې، دوی د خپل هیواد ته نه ستنوي. د ممتاز احمد په نوم د افغانانو یو وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د محکمې دا حکم په خپل ډول کې لومړنی هغه دی، خو ځینې افغان هنرمندان بیا وایي چې دوه میاشتې مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له محکمې د غوښتنه په پاکستان کې د پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو له کبله کړې چې د لنډې مودې لپاره ومنل شوه. افغان سندرغاړي او هنرمند بریالي ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیسو د نیولو ستونزه ډېره زیاته وه. دلته یو د هنري ټولنه وه چې د هغوی مونږ سره یو ځای په ګډون کې چې مونږ تظاهرات وکړه، بیا مونږ یو عریضه وکړه دوی محکمې ته او دغه محکمه مونږ ته هنرمندان لپاره یو فیصله وکړه. دغه فیصله چې اوس کړې ده د دوه میاشتو لپاره دا بسنه نه کوي. نو هیله مند یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لکه اوږدمهاله کې چې تر هغې پورې مونږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
ځینې افغان هنرمندان او سندرغاړي دا کوي چې که افغانستان ته ستانه شي نو له ډول ډول ستونزو سره به مخ شي. یو بل افغان سندرغاړي او هنرمند همت ګل افغان چې څلور کاله کېږي پاکستان ته پناه راوړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سلام شو یو خو نیول نیول دی بل دلته کې موږ ډېر مشکلاتونه سره سره یو کاروبار نشته دی. زمونږ دلته په پاکستان کې وضعیت خراب دی چې اوس موږ دې ځنه لاړ شو افغانستان ته زمونږ خو بل فن ازده نه دی، زمونږ کاروبار شته نه، خطر سره مخ کیږو.
افغان سندرغاړي او هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه شي د نورو ستونزو سربیره به اولادونه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه بې برخې شي. دوی همداراز له هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتنه کوي چې د پناه غوښتنې کیسونو ته یې رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د روانې جنوري میاشتې په اومه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستان په وروستیو ورځو کې لږ تر لږه 800 کسان نیولي چې ځینې ستانه کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو په ګډون ډیری سندرغاړي او هنرمندان له افغانستانه ووتل او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان ته کډوال شول. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی او د موسیقي ډیر آلات او توکي سوځولې دي.
د پېښور علي محکمې دا یادونه هم کړې ده چې افغان هنرمندان کولی شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا UNHCR له لارې پناه وغواړي.
که چرته د دوی قضیه دوی میاشتې وروسته عمل نشي، نو د پېښور د عالی محکمې د وړاندیز له مخې د پاکستان د کورنیو چارو فدرالي وزیر باید دوی ته اجازه ورکړي چې د پالیسۍ چوکاټ لاندې په لنډمهاله توګه په پاکستان کې پاتې شي. خو دغه وخت مشخص نه دی چې اوږدمهاله به وي که لنډمهاله، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به د افغان هنرمندانو د استوګنې موده تمدید کړي که نه کړي. د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دی تشوم خودن نسکوروم دے تشوم خودن دیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے تے دی جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دی دی جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دی دی جانا ترکو چھوڑما زندان نڑوں دے நடவும்தே ஜிந்தானா நடவும்தே தேரவும் குதின ஜிந்தானா நடவும்தே தேரவும் குதின தலே நஸ்கோரவும்தே தஷவும் குதின پیالے نسکوروم دے تشوم خودین نصیب بدلوم دے قبلوم خودین نصیب بدلوم دے قبلوم خودین پیالے نسکوروم دے تشوم خودین پیالے نسکوروم دے تشوم خودین کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خودنا تندیا مت وندے لگوما خودنا پیالے پیالے پیالے
یالین سوروم تشوم قدن یالین سوروم تشوم قدن تشوم 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 قدن تشوم 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 قدن تشوم 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 قدن تشوم 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 قدن 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اوندے لگوم خودنا تندیا مات اوندے لگوم خودنا